حال صدای فیرهای پراگنده در این شهر شنیده می شود. جزئیات بیشتر در یک ساعت دیگر که همکارم احمد شیبر با شماست در این مورد بشنوید. شیبر سو بفرمایید.
ستار فروخ مننه و ریدون کتا سلامونه. لکه سرنگه چه می همکار وویل پا جلال آباد که نن وسلوالو کسانو برید کرده او تر برید مخکی به چاودن هم شویده. حد سکه و چه پا جلال آباد که لخپل خبریال سره تلفونی رابطه تینگ کرو او ددی پیش لجزیاتو مخبر کرو. مخکی تردی چه ددی خبرون نور مطلب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه لرو. حمیده عثماني اوروي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ملي امنیت پر دفتر د وسلوالو مخالفینو د یوې ډلهییزې حملې مخه نیولې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازو د جمعې په ورځ په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړې، خو کوم موافقې ته ونه رسیدل. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ د صدر اعظم نواز شریف هغه بیان رد کړ چې وایي حکومت له پوځ څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړیتوب غوښتنه نه ده کړې. پوره خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ملي امنیت پر دفتر د وسلوالو مخالفینو د یوې ډله ییزې حملې مخه نیولې ده. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی آزادۍ راډیو ته وویل چې یوه ډله وسلوالو نن سهار شاوخوا 15 بجې د ملي امنیت د دروازې مخې ته موټر بم چاودنه وکړه او هڅه یې کوله چې د دفتر ته دننه شي. عبدالزی زیاته کړه چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي، خو په دې اړه یې معلومات ورنه کړل چې د حمله کوونکو شمېر څومره و او آیا د موټر بم چاودنې امنیتي ځواکونو ته زیان اړولی او که نه. نوموړي ویل چاودنه ډېره درنه نه وه او د شیشو د ماتېدو له امله د ننګرهار مرکزي روغتون ته لاستنه ټپي ملکیان راوړل شوي دي. د طالبان وایان زبی الله مجاهد بیا ادعا کوي چې موټر بم چاودنې زیاتو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او په خبره یو ملګری د ملي امنیت دفتر ته دننه شوی او له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازو د جمعې په ورځ په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړې، خو کوم موافقې ته ونه رسیدل. د اصلاحاتو او عام پالنې د ټیم استازي سید فاضل سنجارکی آزادۍ راډیو ته وویل د رایو د تفتیش په برخه کې ستونزو ته په کتنه د دواړو ډلو پاملرنه سیاسي توافق ته اوښتې ده او په دې ترڅ کې عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی په تیرو څو ورځو کې سره په یوې غونډه کې سره کتلي دي.
با توجه به مشکلاتی که در عرصه تخنیکی
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته په کتنې دا مهال د دواړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته اوښته. په تیرو ورځو کې د دواړو ټیمونو مشرانو دوه درې ځلې سره وکتل، خبرې یې وکړې. دا مسله یوه څلور کسیزه کمیسیون ته محول شوې ده. دغه ټیم د جمعې پورس غونډه وکړه، نظرونه یې تبادله کړل، خو کوم پرمختګ پکې ونه شو.
د بدلون او دوام انتخاباتي ټیم په دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو نتیجه باید معلومه شي او د هغه په رڼا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي، خو د اصلاحاتو او عام پالنې انتخاباتي ټیم د رایو د تفتیش بهیر ناکامه ګڼي او له هغه پرته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو لپاره پر خبرو ټینګار کوي. طالبانو په هرات کې 15 پولیس برامد کړي دي. په هرات کې د شیراغا په نوم د پولیسو یو افسر جرمني اژانس ته وویل چې شاوخوا شلو طالبانو د اوبې په ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې پرون حمله وکړه او دغه 15 پولیس یې له ځانونو سره بوتله. طالبانو په وروستیو کې پر دولتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. ټاکل شوې ده چې نن د بند امیر خاماران او د مساینه کتلانو کرکټ ټیمونه مسابقه وکړي او په بله لوبه کې د امو نهنګان او د سپین غر زمریان سره مخامخ شي. د کرکټ د شل اورونو په دغه جام کې پرون د مساینه کتلانو د سپین غر زمریانو ته ماتې ورکړه او د بست ساتونکو د امو نهنګان له ماتې سره مخامخ کړل. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ د صدر اعظم نواز شریف هغه بیان رد کړ چې وایي حکومت له پوځ څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړیتوب غوښتنه نه ده کړې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر وایي حکومت د نواز شریف په کور کې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف نه وغوښتل چې د روانې ستونزې په حل کې ونډه واخلي. نواز شریف د جمعې په ورځ پارلمان ته وویل هغه راپورونه غلط دي چې وایي حکومت له پوځ نه غوښتي چې په روانې لانجه کې منځګړیتوب وکړي. دیني عالم طاهر قادری او مخالف سیاستوال عمران خان د اګست له 15 رئیسې په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد مظاهرې او لاریونونه تنظیم کړي دي. دغه دوو مشرانو د پنجشنبې په ورځ ویل له پوځ سره خبرو ته چمتو دي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ د ایران په شاوخوا 15 کمپنیو او اشخاصو نیو بندیزونه ولګول. په دې نوې بندیزونو کې د ایران شپږ بانکونه، هوایي شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دي. په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو له نویو بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا وایاند کیتلن هیډن وایي متحده ایالات د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ په مسکو کې ویل ایران هیله مند دی چې د نومبر میاشتې له ضرب العجل مخکې له شپږو طاقتونو سره په خبرو کې مثبتو نتیجو ته ورسیږي. د په دې کار کې د روسیې د ملاتړ مننه وکړه. ظریف د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کنفرانس کې دغه راز وویل، دا نوي بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د پرمختګونو په مخ کې خنډ نشي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو یو شمېر وزیرانو روسیه د اوکراین په ختیځ کې په یرغل تورنه کړه او وایي ماسکو ته باید د اقتصادي بندیزونو نوره سخته سزا ورکول شي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیل د جمعې په ورځ وویل، مونږ باید پوه سو چې له څه شي سره مخامخ یو. مونږ دا مهال د یوه کال موده کې په اوکراین کې د روسیې له دوهم یرغل سره مخامخ یو. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نن ورځې کاري غونډې مخکې چې په بروکسل کې جوړیږي په غیر رسمي ډول دا څرګندونې وکړې. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر فرانس تیرمانس ویل، که چیرې روسیه خپل دریز بدل نه کړي مونږ باید خپل دریز تیز کړو. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن د بروکسل په غونډه کې په روسیې نوي بندیزونه ولګوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په جلال آباد کې د ملي امنیت پر ادارې د بریټ له جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو خبري د ملي وحدت د حکومت په اړه چیرته رسیدلې.
د ملي مشارکت فرمول دا دی چې حکومت ته متخصص اشخاص او متخصص ګروپونه باید پیدا شي چې د مختلف اقونو نمایندګي او استازیتوب وکړي، نه یوازې یو ټیم.
په خبرونه کې د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم نظر هم در سره شریکو. په دې خبرونه کې مو د پاکستان حکومت ته د عمران خان له خبرداري خبرو چې وایي اعتراضونه به د اسلام آباد سربیره په 500 نورو سترو ښارونو کې پیل کړي. ازادي او اوریدونکو پروګرام تر اتنی مو بجو وروسته خبرو او پکې مو ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه راغونډ کړي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار د جلال آباد په ښار کې د ملي امنیت په ادارې باندې ځانمرګی بریټ شوی دی. البته دا تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې دا ځانمرګی بریټ دی او که کومه چاودنه ده، خو طالبان ادعا کوي چې ځانمرګی بریټ نه، بریډونه یې کړی دي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال په ټلیفون را سره دی شینواری صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي د دې حملې په ارتباط؟
ډېر زیات مننه. نن سهار شاوخوا 3 بجې د ننګرهار د ملي امنیت دفتر عمومي دروازې سره د ننګرهار د ولایت والا احمدیا بلجي په وینا باندې د موټر بم په واسطه باندې چې موټر یې د چاودون په توګه تخته کړی و، ځانوژونکی بیا ترسره شوی دی. وروسته یو شمېر وسلوال غوښتل چې دغه ریاست ته ننوځي، خو عبدالزی وایي چې امنیتي ځواکونه یې باندې ډزې کړي دي او یو شمېر وسلوال یې وژلي دي. خو بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې د دې پیس مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی، هغه وایي چې دوی لومړی چاودنه چې په موټر کې چاودن کې توکي ځای کړي وو، چاودنه ترسره کړې ده. هغه وایي چې نور ملګري داخل ریاست ته ننوتي دي او هلته امنیتي ځواکونو سره په جګړه باندې بوخت دي. د داخل ریاست نه تر دغه 2 بجو پورې خال خال ډزې اورېدل کېدلې، خو د تلفاتو په اړه کومه معلومات نشته. ولې د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته شپږ تنه مړي ورول شوي دي، شپږ ویشت تنه نور هغه زخمیان دي چې سیتامین کې بستر دي، او 19 تنه هغه کسان چې هغه سرسري ټپیانو چې په دې کې ځینې ملکي وګړي وو. دا مشخصه نه کړه چې دغه تلفات کوم لور ته ځي، په مجموع کې ادا کړه چې په دې کې ملکي او امنیتي کسان دواړه شامل دي. نو هغه 19 تنه چې سرکاري ټپیان شوي وو چې هغه د ځینې کورو کې چې خښي ماتې شوي وي په خلکو باندې، نو د هغې له امله یې هغه ټپونه سرسري وو، هغه بېرته تداوي نه بېرته رخصت شوي دي.
شینواره صاحب، تاسو په خپله په کومه سیمه کې یاستئ؟
من دغه دې کې سیمه ته ورغلو کو ساحه دې د امنیتي ځواکونو لخوا نه کله بند شوې ده او هیڅ چا اجازه نه ورکول کېږي چې غنیمتي ساحه ته
بلې تاسو ویل بلې تاسو ویل تاسو ویل سي لا تو به جوړ سخال خل دز اوریدل کېده دغه وس لا تو لس دقیقې تیرې دي وس هم دز اوریدل کېږي
د اوس ډیری کم یعنی اوس دغه د خپل اوس غلی شوی ته دغه تو بجو پوری خال خال د دې چې هغه هم په داخل دغه کې تل سره کېدل بیا د امنیت هم معنی مطبوعاتي مسول حضرت اوسې مشفوالي ویل چې دغه د دې احتمالي د دې او د تصفیه په خاطر باندې د امنیت ځواکونو ساحه په ولګه کې نیولې ده د دې د قسمه تصفیه کې خاطر باندې دغه د دې سره شوی دي
شنواره سره بله شنواره سره بله او بخش استاسو خبری قطع کوم شنواره سب تاسو خود چارواکو او د مسولانو په وینا خبری وکړي طالبان وایي چې یو چاودنه نه ده کړې ده څو چاودنه کړې دي او د افغانستان حکومت وایي چې یو چاودنه شوی ده تاسو څو چاودنه اوریدلې دي کوي یو چاودنه مو اوریدلې
نا یو چاودنه چې ډیره زیاته زوروره چاودنه واغ لومنۍ چاودنه و چې دغه واز اوریدل شوی دی چې دا خو شاوخوا سیمو کې نه غوونه دومره لرزولې دي چې د کورونا غسیخې ماته شوې دي دې نه وروسته بیا هم څو چاودنه غوونه اوریدل شوی چې د دې ولکې کې چې دا راکېټي بریدونه وو همدا خبره موږ هم وکوله چې ځینې سیمو نه بیا موږ سره اړیکه نیول شوې ده چې یو د اتفاق مسجد په نوم لري چې د غسیخې ساحه سره نږدې ساحه ده خلکو چې هلته یو راکټ هم لګېدلی دی نو دغه نور درانه غږونه چې اورېدل شوي دي ویل کېږي چې دا راکټې بریدونه دي
هغه سیمه اوس هم محاصره ده او که نه د ملي امنیت د ادارې د مخې سرک پرانستل شوی
نه نه د ملي امنیت صحیح عین تلاشۍ چوک نه نیولې تر اخوا د کابل اډې شاوخوا چار چاپېره ټولې سیمې چې دي محاصره کړې ده او هېچا د تګ راتګ اجازه نه ورکوي او امنیتي ځواکونه هم په زیاته اندازه باندې ساحې ته داخل شوي دي او دننه
نو له دې سره به د کابل تورخم لاره هم تړل شوې وي
د کابل تورخم لاره هغه بیا د ښار په دې بل غاړه کې ده دا د نارنج باغ په طرف باندې د ملي امنیت دفتر دی او د کابل جلال آباد لارې چې په خارمن باندې تېره شوې ده هلته کوم مشکل نشته خو هغه د کابل اډې ته چې کومه لاره تللې ده هغه سیمې چې دي تړل شوې دي
شما مو چنواره مننه د ازادي رادیو له خبريال مو واوریدل چې نن په جلال آباد کې د ملي امنیت په ادارې باندې وسلوالو کسانو حمله کړې ده په دې حمله کې د عام روغتیا د چارواکو په وینا شپشتنه جسدونه دوی ته ورول شوې دي چې شپشتنه مړه شوې دي او شپږشتنه نور ټپيان شوې دي البته یو شمیر نور کسان چې شمیر نول سیادي ده برسرن ټپيان شوې دي چې هغه له عادي درملنې وروسته بیرته خپل کورونو ته ستنه شوې دي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر سر د جمعې پرز د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ خبري به نتیجې پای ته ورسېدې د بدلون او دوام او اصلاحاتو او همپلنې انتخاباتي ټیمونو یو څلور کسیز کمیسون ټاکلې ده دغه کمیسون پرون خبري وکړي د دوړو لوريو د اختلاف اومده ټکی د دوی د اساس یو پسرګندونو کې چې جانا خالی کوزی پورا پور کړی خست
د تحول او تداوم ټیم استاذي خاغلی داوود سلطان زوی د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو په اړه ویل چې دوی د اساسي قانون د احکامو پر اساس دولت او حکومت جوړوي اجرایی ریاست وزارتونه او نور څوکۍ باید د اهلیت او لیاقت پر اساس افغانانو ته ورکول شي
مونږ د مقابل ټیم ته څرګند کړی چې اساسي قانون د مونږ اصلي لارښود دی په دې کې چې اجرایی پوسټ چون په اساسي قانون کې نشته نو د جمهور رئیس خوانه د فرمان په اساس مینځ راځي او د هغه مسولیتونه او د هغه صلاحیتونه هم د فرمان په اساس ټاکل کیږي د مقابل ټیم غوښتنه ده چې اجرایی پوسټ باید د حکومت پر راس کې د کابینې پر راس کې د اساسي قانون د اجازه نه ورکوي ولی چې اساسي قانون دې کې بالکل واضح دی چې د اجرایی قوت پر راس کې جمهور رئیس د حکومت رئیس دی او د کابینې پر راس کې جمهور رئیس واقع دی بل موضوع چې هغه غواړي چې باندې باسو کې دی هغه کاندیدان چې د معاونینو په اساس کاندیدان ول د هغه لپاره د پوسټونه غواړي چې موږ دا حکومت د ویشل لپاره د کوم فرمول نه چې حکومت د دوه ټیمو په وینځ کې وویشل شي اصلا حکومت د ملي مشارکت فرمول دا دی چې حکومت ته متخصص اشخاص او متخصص گروپونه باید پیدا شي چې د مختلف اړخونو نمونه نمایندګي او استازیتوب وکړي نه یوازې یو ټیم
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وای د افغانستان د خاصو حالاتو د افغانانو او نړیوالې ټولنې د افکارو پر اساس چې د انتخاباتو دوسیه باید وتړل شي د ملي وحدت د جوړولو لپاره خبرې چټک شوي خو شپږ مسلې تر اوسه ناحله پاتې دي او د حل لپاره یو څلور کسیزه کمیسیون ټاکل شوی دی. د دې ټیم استازي ښاغلی سید فاضل سنگچارکی په دې اړه وویل:
با توجه به مشکلاتی که در عرصه تخنیکی
په تفتیش او تخنیکی برخه کې ستونزو ته په کتنې دا مهال د دواړو کاندیدانو زیات پام سیاسي توافق ته اوخته. په تیرو ورځو کې د دواړو ټیمونو مشرانو دوه درې ځلې سره وکتل خبرې وکړې. زموږ په نظر د اختلاف شپږ نقطې نسبتا په جدي ډول پاتې دي چې دواړو کاندیدانو ورباندې خبرې کړې خو اوس دا مسله یو څلور کسیزه کمیسیون ته محول شوې ده. دغه ټیم د جمعې پورز غونډه وکړه، نظرونه یې تبادله کړل خو کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ښاغلي اشرف غني احمدزي د تحول او تداوم ټیم له استازي داود سلطان زوی نه مو پوښتل دا چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د تفتیش تخنیکي پروسه او نتیجې نه مني د ملي وحدت د حکومت لپاره خبرې به څه ګټه ولري؟ د په ځواب کې ویل:
دا یو لوی سوال دی چې د ملي وحدت حکومت د کتاسې رغه څه نه منئ، د انتخاباتو نتیجه نه منئ، بیا د انتخاباتو د ګټونکو لپاره تاسو کوم فارمول لرئ چې د منلو لپاره تاسو یو سیستم باندې هوکا وکړئ؟ بیا تاسو دا ډېر اساسي پوښتنه ده چې که د انتخاباتو نتیجه نه منئ بیا چا سره غږیږئ د حکومت د ویشلو په ارتباط؟ دلته یو تناقض موجوده دی او زموږ هیله ده چې دوی پخپله دا ځواب ورکړي.
د ملي وحدت د حکومت لپاره بل ستره ستونزه دا ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي او له همدې دریځ نه د ملي حکومت په تشکیل خبرې کوي. بیا هم خاغلی سنگ چارکی:
این که ما بخوایم با یک طرفی گفتگو
دا چې مونږ وغوړو لیو اخ سره چې ځان د انتخاباتو ګټونکی وبولي مذاکره او خبرې وکړو، مونږ د حق خپل بولو، مونږ د ګټونکي په موقف کې ولاړ یو او له دې دری څخه له مقابل لوري سره خبرې کوو. مونږ حاضر یو چې په افغانستان کې د ثبات او سلامتۍ په مقصد هغوی ته لازم امتیازات ورکړو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان په شمال کې په بلخ ولایت کې خبر لرو چې په حوزوي روغتونونو کې ناروغانو ته لکه څنګه چې شایي چې درمل باید وړیا ورکړل شي نه ورکول کیږي. نه پوهیږو چې آیا د اداري فساد مسله ده که بل ستونزه. ل خپل خبريال یې اورو. مجيب الرحمن حبيب زي په ټلیفون را سره دی. حبيب زي صاحب، ستونزه په څه کې ده؟
په سر کې سلامونه چې ما ست تاسو ته او د اسنیر ورو ټول اړوندونکو ته څنګه چې تاسو ته یادونه وکړه، دقیقا په بلخ ولایت روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازن له همدا ستونزې سره مخ دي. تېره ورځ روغتون ته ورغلی وم، له هغو ناروغانو سره او د هغوی له پیوازن سره مې خبرې درلودلې. دوی درې عمده ټکو ته اشاره درلوده: یو ده چې ډاکټرانو ناسم چلند ورسره دی، بل ده چې کله روغتون ته ورځي باید ورسره ډېرې پیسې وي. عوامل درې ځکه چې هلته ورځي ناروغانو توسیه کوي ډاکټرانو لخوا چې دوی باید شخصي روغتونونو ته کوم چې ډاکټرانو سره په اړیکه کې دي هلته مراجعه وکړي تر څو هلته درملنه پرمخ یوړل شي. دریمه ستونزه د پیوازانو د دوی پیوازانو ته د مناسب ځای نه شتون دی چې د هم یو لاره خاله چې دوی ورته اشاره درلودله. او بیا جداونه ورته وکړو چې بل خاصي روغتون دی چې تقریبا په دې وروستیو کې د 5 میلیون یورو په ارزښت د جرمني او سویډن هیواد لخوا ورغول شو په نړیوال ستاندارد. خو بیا هم ناروغان د تلستګم ستونزو سره مخ دي. بل خاصي روغتون لکه په دې خوا دولتي دیپو لري چې باید ټول ناروغانو ته درمل په وړیا توګه وویشي. خو ناروغان وایي چې تر دمه هیڅ یو ناروغ لدی روغتون څخه په وړیا توګه درمل نه دي ترلاسه کړي او درمل پسې بهر ته روغتون څخه استول کیږي. کله چې بیا درمل له بهر ځاني سي کله چې روغتون ته راځي بیا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ځانونه ورکول کیږي تر څو دغه روغتون ته ورشي او درمل خپل ناروغانو ته ورسوي.
حبیب صاحب، دغه درمل چې دوی ته نه ورکول کیږي دغه مشکل تاسو له ډاکټرانو سره یاد کړ چې هغه څه وایي؟
ډیره هڅه مې وکړه چې د بلخ د امیر اختیار لامش سره خبر وکړم. خو بیا داغه لرم مرشد سره مخاصدله شریک سره خبر وکړم. هغه وایي چې
په بلخ کې نه یوازې په دې روخ دولتي روختون کې حوزوي روختون کې ستونزې موجود دي، په ګرنو روختونو کې هم ستونزې موجود دي. دوی ویل چې په دولتي دپو کې دوا ورسره درمل ورسره شته، خو هغه کسانو ته ورکول کېږي چې ناروغي ډېره عاجله وي او سرطان ناروغانو ته درمل نه توضیح کېږي، یوازې هغه کسانو ته توضیح کېږي چې عاجل سرویس خاطر راځي او هلته دوی درمل هغه هم یوه له یوې نسخې څخه شاید نیم درمل ورکړل شي او نیم نور له بهر څخه رانیسي. ناروغانو همدغه ستونزه وه چې له موږ سره شریکه کړه او باید ورته یادونه وکړم چې د موجوده ستونزو سره سره بیا هم د بلخ حوزوي روغتون په شمال کې هغه له هغه روغتون څخه شمېر کېږي چې د نور شمالي ولایتونو څخه هلته ناروغان راځي او ورته مراجعه کوي، خو بیا هم له ګڼو او نور متعددو ستونزو سره مخ کېدل.
مجيب الرحمن حبيب زاي مننه د بلخ د حوزوي روغتون په ارتباط مو ستونزه د ازادي راډيو له اوریدونکو سره شریک کړي. ل بلخ په کونړ ته مخ کړو. په کونړ کې د ازادي راډيو خبريال لاسرابات په ټلیفون را سره ده. په ل کونړ مخ کې مو په راپورونو کې لاسادي راډيو اوریدلی وو چې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدان د ملي وحدت پر حکومت تر پرون پورې موافقه ته نه رسیدلې. البته په دې اړه مو مخ کې پروانه خبرونه کې هم راپور خپور کړ. د انتخاباتي لانجې وجدي دو او د نوي حکومت د جوړېدو ځند د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کونړ کې پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. روح الله انوري، دغه کاروبار دغه تاثیر په کونړ کې محسوس دی؟ یعنی تاسو خپل احساسوي چې د خلکو په کاروبار باندې انتخاباتو منفي تاثیر کړی؟
شبر سر تاسو او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې کهلې وړاندې کوم. سلام په خیر. او دلته څوک نه چې د دویم پړاو انتخابات تر سره شوي دي او په دغه د پاکونو په شمیر تفتیش او د باطلولو پروسه کې څه ستونزې دي یا د خندونه او زندونه رامنځته کېږي، دغه د خلکو کاروبار بالکل په ټپه ودرولی دی. شي بس مثلا مخکې به خلکو کورونه جوړول، سیمنٹ پرتا سیخان نور چې خلکو کاروبار بروان، مزدوران به وګی کار کا او سوداګر به معلومه راوړل د بهر ملکونو نه کونر ته به راوړل، هغه کې به خلکو کاروبار کاوه. خو اوس هر څه پنشتي صاحب دي، که څوک کوي هغه زړه نه زړه کوي، د حالات نه داسې مطمئن نه دي چې څه به پېښېږي که د انتخاباتو نتایج ونه منل شي او ګډوډي رامنځته شي. تیار جوړ کړي کورونه او هر څه به ترې پاتې کېږي، بیا به په کوم خواځي. نو په همدا لامل دی چې نه سوداګر زیات مالونه راوړي او نه هم دلته څوک کاروبار کوي. د موټرو بیې هم راپریوتي دي، د ځمکو د هر څه په بیو باندې نرخونو باندې بد اغېزه کړې ده او خلک ډېر په بد حالت کې دي. یعنی اقتصادي وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو باندې د کمزوري کېدلو حالت روان دی. همدارنګه څو ورځې وړاندې موږ یو رپورټ درلود، په ماڼوجو ولسوالۍ کې ځوانان راټول شوي وو، هغوی غونډه کړې وه چې که چېرته دغه دواړه کاندیدان نوماندان چې په اوس دویم پړاو کې رایې ترلاسه کړي دي، دوی خپلو کې سره جوړ نه شي او د انتخاباتو کمیشن پیل اعلان نه کړي په خپل وخت باندې، نو دوی به مظاهرې پیل کړي او د دواړو نوماندانو خلاف به دوی مظاهرې کوي. مرکز ته به ځي او د نورو ولایتونو ځوانان نه به هم دا غوښتنه کړي چې د دواړو نوماندانو خلاف
راپاسی دی او لارین نه پیل شي. انوري صاحب، تاسو به هم اوریدلی به زموږ تاسو همکار پرون له خو سره راپور درلود چې هلته د پانتون استادانو غونډه کړې وه او هغوی ویل چې د اقتصادي تاثیر ترڅنګ د انتخاباتو د نتیجو ځند د معارف پر هڅو باندې منفي تاثیر کړی دی. د کونړ په پانتون باندې د انتخاباتو د ځندېدو تاثیر تاسو احساسوي؟
شدر سر یو خو زمونږ دغه پوهنتون چې دی کومه سیمه کې چې مونږ اوسېږو، دغه د اوړي په موسم کې دلته درسونه ویل کېږي، لکه د کابل غندې سیمه په څېر باندې. لومړی خو چې لومړی پړاو د حمل په میاشت کې کوم انتخابات شو، هغې کې رخصتګانې شوې، بیا ورپسې د جوزا په میاشت کې چې انتخابات شو، اوس دغه کوم دغه چې دی د پایلو یا د دغه تفتیش مسالې چې دې هم د خلکو ذهنونو باندې بد اثر کړی دی. د دې مقصد په هنتون او مکتبونو نه رخصت شوی دی په خاطر باندې چې څه ګډوډي به رامنځته شي. بل څه دې وشي خو د محصلینو او شاګردانو استادانو ذهنونه لکه د نورو خلکو ذهنونه چې نارامه دي د سبا فکر کې دي چې سبا به څه پیښیږي، نو دغه شي خلک نارامه کړي دي. نور داسې هماغه نارمل شکل باندې نورمال شکل باندې دغه روان دي درسونه او کوم زنګ او خنډ سره نه دي مخامخ شوي. دلته چې درته
رول انوری مننه د ازادي راډیو له خبریاله مو واوریدل چې د انتخاباتو د نتیجو ځنډې دود د کونړ پر خلکو باندې هم د اقتصاد له درکه او ذهنن منفي تاثیر پرېسته.
د افغانستان مخابرات شرکت ګډونکوونکي د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډونکوونکي یاست، اته سوه اته نوي دایل کړئ. د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفتیحي پروګرامونه واورئ.
ازادۍ راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادۍ راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادۍ او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو چې ګڼې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډیدلې نتیجې په ارتباط دي. اوس د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې راړو چې د افغانستان په باره کې نړیوالو ورځپاڼو او چاپي خپرونو څه خبره کړې دي. رضوان مراد کتنه ورته کوي.
لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان د انتخاباتي لانجې او پر اقتصاد د دې پروسې د اغیز په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه لیکي حامد کرزي خبرداری ورکړی چې د انتخاباتي شخړې سره سره به د خپل دنده پرېږدي. ورځپاڼه لیکي وروسته تر هغې چې ملګرو ملتونو وویل چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه به د راتلونکي سپتمبر میاشت تر نیمایي پورې وځنډیږي، په افغانستان کې د قدرت د خلا په اړه اندېښنه پیدا شوې ده. ګارډین زیاتوي ولسمشر کرزي خپل وسایل او بکسونه راټول کړي او ویلي دي چې راتلونکي سه شنبه به ارګ پرېږدي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د راتلونکي سپتمبر میاشت تر لسمې نیټې پورې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو نتیجه نشي اعلانېدلای. د ګارډین په وینا ناټو غواړي د افغانستان نوی ولسمشر د دې تړون پر راتلونکي سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو لخوا د انتخاباتو د نتیجې لپاره ټاکل شوې نیټه د ناټو تر غونډې وروسته ده. اکانومست مجلې هم په خپل ورسې ګڼ کې د افغانستان انتخاباتي لانجه یاد کړې ده. مجلې لیکي دا سخکاري چې ټول غواړي د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل شي پرته له دوو کاندیدانو چې واک ته د رسیدو ادعا لري. اکانومست لیکي د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور د رایو تفتیش د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لویه پروسه ده. د مقالې لیکوال وایي څو ځله د رایو د تفتیش د پروسې درېدل دا ښیي چې ولسمشر کرزی پر دې بهیر هغه شان چې نوموړی غواړي کنټرول نه لري. مجله زیاتوي د رایو د تفتیش د پروسې تمدید ته په پام سره په کابل کې ډېر کم کسان په دې باور دي چې افغانستان به راتلونکې اونۍ نوی ولسمشر ولري. اکانومست د افغانستان د مالی د وزیر دا خبره نقل کړي چې وایي د انتخاباتو لانجې په افغانستان کې بهرنۍ پانګونه او د دې هیواد عواید کم کړي او تر اوسه پورې شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان اړولی دی. او فارن پالیسي خپرونې بیا د افغانستان ماتېدونکي اقتصاد تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی دی. زیات شمېر کسانو د افغانستان انتخابات وستایل او د دې پروسې ترسره کېدلې د طالبان لپاره یو ضربه وګڼله. خو د اکانومست په وینا د دې پروسې د نتیجو په اعلان کې ځنډ د خلکو پر اقتصاد منفي تاثیر وکړ. فارن پالیسي د هغه سروې له مخې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی کړي ویلي چې د انتخاباتو لانجې په یو شمېر ولایتونو کې اقتصاد ته زیان اړولی دی. دا سروې په هرات، قندهار، بلخ، ننګرهار او کابل کې له 541 شرکتونو سره د خبرو او مرکو پر اساس برابره شوې ده. د فارن پالیسي په لیکنه سوداګر نه یوازې دا چې پانګونه نه کوي بلکې د تیر کال را په دې خواله افغانستان څخه د پانګو وستل هم زیات شوی دی. خبرونه وایي د جایدادونو پلورلو او اخستلو او ساختماني چارو د انتخاباتو د لانجې له امله زیات زیانونه ګاللي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونم.
د سهار له وو د ماشام تر وبجو پورې بیا ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي. په همدې سپه تاسو آشنا رادیو هم اوریدل شي. البته ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم پاکه صفه اوریدل شي، او که چیرته انټرنیټ لري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې څه خبرونه اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم خبرو، او په هغه کې د یو ډول حشرې په اړه معلومات در سره شریکو چې کړکی او دروازې خرابوي، او په دې اړه تازه تحقیقات شوې دي چې په دې پروګرام کې به یو وری د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه لرو چې په دې پیغامونو کې ګڼ د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د لانجې په اړه دي چې د ازادي رادیو اوریدونکو دواړه کاندیدانو ته خپل پیغامونه د دې پروګرام لپاره شریکوي. په خبری برخه کې د پاکستان د سیاستوال عمران خان خبرداري تاسو خبرو چې حکومت ته خبرداري ورکړی دی چې د پاکستان له مرکز اسلام آباد ته پرته به په څلورو سترو شهرونو کې د حکومت ضد اعتراضونه پیل کړي. خو ساته به جو دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له حمیدې عثمان څخه اورو.
د ننګرهار د عامي روغتیا د روغتون رئیس وایي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ریاست تر مخې د طالبانو د نن سهار له موټر بم چاودنې وروسته د ملکي کسانو په ګډون شپږ جسدونه او شپږ ویشتپیان دغه روغتون ته انتقال شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دواړو ټیمونو استازو د جمعې په ورځ په کابل کې د ملي وحدت پر حکومت خبرې وکړې، خو کومه موافقې ته ونه رسیدل. طالبانو په هرات کې 15 پولیس برمته کړي دي. تاکل شوی ده چنن په کابل کې د کرکټ سالو ټیمونه د شپږیزو په نوم ټورنمنت کې سره مخامخ شي. د پاکستان پاوز د صدر اعظم نواز شریف هغه بیان رد کړ چې وایي حکومت له پاوز څخه د هیواد په سیاسي بحران کې د منځګړیتوب غوښتنه نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ د ایران په شاوخوا 25 کمپنیو او اشخاصو نوي بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو یو شمېر وزیرانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې په یرغل تورن کړه. او د پولند هوایي چلان ادارې د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره هغه الوتکې ته له خپلې فضا څخه د تېرېدو اجازه ورنه کړه چې د روسیې دفاع وزیر په کې له سلواکیا څخه ماسکو ته سفر کاوه.
پاکستانی سیاستوال عمران خان حکومت ته خبرداري ورکړ چې له مرکز اسلام آباد پرته به اوس په څلورو نورو ښارونو کراچۍ، لاهور، ملتان او فیصل آباد کې اعتراضونه پیل کړي. په اسلام آباد کې له دوو اونیو راهیسې عمران خان او طاهر القادری اعتراضونه پیل کړي دي، او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرې او لاریون نه په 15 ورځ هم دوام لري، او د حکومت ضد سیاسي ګوند مشر عمران خان خپل احتجاجي لاریون نه د هیواد کراچۍ، ملتان، لاهور او فیصل آباد ښارونو ته هم د غزولو اعلان وکړ. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک زرګونه پلویان دا مهال په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج په توګه ناست دي، او د نواز شریف د استعفا تر څنګ د پارلمان د منحلولو او له سره د نو ټاکنو غوښتنه کوي. که څه هم د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف په غوښتنه د شریف د حکومت او مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات وشول، خو دا هم د تیرو مذاکراتو په څیر بې نتیجې پای ته ورسېدل. تر مذاکراتو وروسته د پاکستان تحریک انصاف ګوند جکپور چارواکي شاه محمود قریشی له رسنیو سره د خبرو پر مهال پر حکومت نیوکه وکړه چې د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د حل لپاره جدي اقدامات نه کوي، او وی ویل چې له حکومت نه یو ځل بیا غوښتي چې د دې کړکېچ د حل لپاره د باید زمونږ غوښتنې ژر تر ژره ومني. استعفا ورکړي. قریشی زیاته کړه چې مونږ جنرال راحیل شریف ته په سیاسي چارو کې د مداخله بلنه نه دا ورکړي، بلکې ته پوز منګړتو به د نو شریف په غوښتنه منلې. بل خو د حکومت د مذاکراتي ټیم غړي او د پاکستان د مالی وزیر سرغدار تر مذاکرات وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت یې د عمران خان ټولې غوښتنه منلې، خو د صدر اعظم نو شریف او د پنجاب ایالت د والی شهباز شریف د استعفا غوښتنه د قانون خلاف ده او هیڅ جواز نه لري. دی وايي مونږ په پوره خلوص هڅه کړې چې د پاکستان د ملي ګټو لپاره سیاسي استعفا ورنکړي، په ټولو خارونو کې به ورځنی ژوند فلج کړي. بلخوا په پاکستان کې د وروستو سیاسي شخړو داواري په موخه د هیواد په سیاسي چارو کې د پوز د لاسوهنې له امله ناندرې راولاړې شوي او نواز شریف، عمران خان او قادری پر یو بل تور لګوي چې پوز یې په سیاسي چارو کې مداخلې ته رابللی. خو د پاکستاني پوز دا اړیکو دفتر د شنبې په شپه د یوې خپرې شوې خبر پاڼې په ترڅ کې وویل چې جنرال راحیل شریف د نواز شریف د حکومت په غوښتنه د سیاسي کړکېچ داواري لپاره رامخته شوی. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان یو شمېر هغو سیاسي ګوندونو په سیاسي چارو کې د پوز د مداخلې په اړه شدید غبرګون ښودلی چې دا مهال د ډیموکراسۍ او د اساسي قانون د ژغورنې په موخه د نواز شریف ملاتړ کوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او له هغه وروسته د اسدي اوریدونکو ونیس پروګرام خبرو. خو تر دغه دوه پروګرامونو مخته یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پر د ایران په شاوخوا 15 کمپنیو او اشخاصو نوی بندیزونه ولکول. په دې اړه تفصیل له چانقه الکوزي څخه.
په دې نوو بندیزونو کې د ایران شپږ بانکونه، هوایی شرکتونه او یو تحقیقاتي انسټیټیوټ شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د ایران، میراج او کسپین هوای شرکتونو له ایران نه سوریې ته د وسلو په ګډون وژونکو مواد انتقال کړي دي. د فلاکا پټرولیم کمپنۍ تورنه ده چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ لخوا پیسې ورکړي دي. په ایران باندې د امریکا د متحده ایالاتو له نوو بندیزونو سره سره د امریکا د ملي امنیت شورا ویان کاترین هیرن ویل متحده ایالات د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اوږدې مودې او هر اړخیز حل په مقصد له شپږو هیوادونو سره کار کولو ته ژمن دي. کاتلین پیری لامکی ویلی د واشنگتن د جمعې د ورځې اقدامات او هغه ګامونه چې د تهران د اټومي پروګرام د خبرو له پیل راهیسې اخیستل شوی د ګډ کاري پلان له مخې زموږ له ژمنو سره سم دي چې له مخې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقابل کې ور باندې بندیزونه کم شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جمعې په ورځ په مسکو کې ویل ایران هیله مند ده چې د نومبر میاشتې له ضرب الاجل مخکې له شپږو طاقتونو سره په خبرو کې مثبتو نتیجو ته ورسیږي. د په دې کار کې د روسیې د ملاتړ مننه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې د غرض وویل دا نوي بندیزونه به د تهران د اټومي پروګرام د پرمختګونو په مخ کې خنډ نشي. لافروف وویل مسکو د هغه حل ملاتړ کوي چې د یورانیمو د غني کولو په ګډون د ایران د انرژۍ د سوله ییز استعمال حق ته په درناوي ولاړ وي. د ایران د اټومي خبرو په وروستي پړاو کې دا ډېره مهمه ده چې ستونزې او اندېښنې رامنځته نه شي. زمون زنی شریکان د اندېښنو رامنځته کولو هڅه کوي. دوی د وخت د کاذب فشار په پلمه د امتیاز اخیستلو هلې ځلې کوي، په داسې حال کې چې د وخت دا فشار د یو عادلانه او متوازن تړون د رامنځته کولو لپاره عمره نه دی. تهران په تېر وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو بندیزونه غندلي او هغې بې ګټې بللې دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
نن په دې لړۍ کې لومړی د هغې حشرې په باب خبرې کوو چې د لرګو دروازې او کړکۍ خرابوي او ویډیوي لوبي. د دې نو په اړه ویل کېږي چې د میژیو په شان منظم ټولنیز نظام لري او د یو دقیق ویش پر اساس ژوند او فعالیت کوي. د ساینس پوهانو یوه تازه څېړنه ښیي چې وینې په ډېر دقت خطر احساسولی شي. دوی د سره او پښو په وسیله خطر احساسوي او له یو خورا دقیق بیولوژیک ساعت څخه په استفادې د تیښتې لوری ټاکلی شي. کله چې وینې خطر احساس کړي د خبرداري یو ډول ځانګړی ژغ راباسي چې طبیعي الارم بللی شو. څېړنې ښیي چې د خطر له اورېدو وروسته کارګري وینې د خپلې ځالې یا سوړي تر ټولو ژورو او خوندي ځایونو ته ځي او عسکر وینې د خطر لور ته روانېږي او له خطر سره مقابلې ته تیاری نیسي. د جرمني د بوخوم پوهنتون د ساینس پوهانو د څېړنو له نتیجو دا هم څرګندېږي چې وینې د خطر سیګنالونه د خپلو شپږو پښو د شورولو له لارې احساسوي. د امریکا د تولسی اوکلاهاما پوهنتون بیولوژیست پی جی اس ام هیلوی که څه هم په علمي درسي کتابونو کې لیکل شوی
سره لري چې سیګنالونه او پیغامونه د مزکی پشان د کلک موادو لرشا او د خوځیدو لاري په دقیق ډول نشي تیرېدای، خو پر وینو باندې ورسته چیرنې شي چې دا خبره ناسمه ده. ویډیو گیم د لومړي ځل لپاره په 1928 میلادي کال توماس ټی ګول سمیت او استل ریمن جوړ کړ. د هغه وخت ویډیو گیم دومره ساده و چې له نننیو ویډیو گیمونو سره بالکل د پرتلې وړ نه دی. په حقیقت کې په نیویمه میلادي لسیزه کې د ویډیو گیم چټکه وده پیل شوه، او نن سبا د ویډیو گیمونو ګرافیک او د صحنې جوړېدا له حقیقي یا رښتیانیو عکسونو سره ډېر توپیر نه لري، او د سینمایي افکتونو په هنر کې د حقیقت او تخیل ترمنځ پولې یو مخ ړنګ شوې دي. په رښتینی ژوند او د انسان په خیال کې د سی برخه شای اوس نوی پاتې چې د هغه په اړه ویډیو گیم نوی جوړ شوی او لیدونکي ونه لري. خو په دې منځ کې جنگي ویډیو گیمونه د دې لپاره چې زیات مینوال لري په یو داسې تجارت بدل شوی چې میلیارډونه ډالر پکې ښکته پورته کیږي. په نړۍ کې په میلیونونو ځوانان زلمه کې او حتی زاړه دا ډول ویډیوي لوبي کوي. خو آیا جنگي ویډیو گیمونه په رښتینیو جنگونو کې د عسکرو په جنگي شیوي اغیز کولای شي؟ د مشهورو جنگي ویډیو گیمونو او جنگي جرمونو ترمنځ څه ارتباط شته؟ کال آف ډیوټي او ماډرن وارفیر تر ټولو مشهور جنگي ویډیو گیمونه دي چې لوبغاړي پکې په ورته شرایطو له یو بل سره جنگي شي. دا جنگي گیمونه د رښتینیو جنگي شرایطو په الهام جوړ شوی دي. د جنگي ویډیو گیمونو لوبغاړي د یو کلی د یو مخ ویجاړولو، د ملکی خلکو د وشلو او داسې نورو رانونکو کارونو پریکړه کولای او عملي کولای شي. دا ډول کارونه که په رښتینی ژوند کې وشي جنگي جرمونه ګڼل کیږي. اوس د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې اړه بحثونه پیل کړي. استدلال کوي چې دا ډول لوبي کېدای شي انسانان په رښتینیو جګړو کې عملي کړي، او دا ډول لوبي پر انسان بې اغېزې نه دي. د دې کمیټې په باور دا ډول لوبي د انسانانو وژنه عادي کوي. له همدې کبله دا کمیټه وایي چې د ویډیو گیمونو لپاره دې هم قوانین وضع شي، او هغه لوبي یا گیمونه دې منع شي چې په حقيقي جنگونو کې د بشري حقونو سرغړونه او جنایت ګڼل کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو چارواکی فرانسوا چاوت په دې اړه وایي:
We know that military also when they are entertaining themselves are also playing.
زموږ هدف یوازې ملکیان نه دي چې ویډیوي لوبي کوي، موږ په هیڅ پوزیان هم د ساتيري لپاره ویډیوي لوبي کوي. موږ غواړو چې د ویډیو گیمونو لاري هغو پوزیانو او کسانو ته پیغام واستو چې د چاکرو پریکړه کوي. د جنگي ویډیو گیمونو جوړونکو شرکتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په پراکې د جنگي ویډیو گیمونو د جوړونکو شرکت بوهیمیا انټراکټیو رئیس مارک سپینل له سره صلیب سره دا خبره نه مني. دی وای:
These games are used by many different military organizations.
له دغه ویډیو گیمونو څخه په امریکا، استرالیا، بریتانیا او تقریبا د ناتو په ټولو غړو هیوادونو کې پوځیان کار اخلي، ځکه چې دوی ته څرګنده شوی دی چې له دغه لوبو څخه د خپلو کسانو د روزلو لپاره په خورا ښه ډول استفاده کولای شي. خو د همدغه شرکت د هنري تولیداتو مسؤل بیا د سره صلیب د نظر هرکلی کوي. وای: د نړیوالو بشري حقونو په اړه مشوره ویډیو گیمونه لارښ
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ازادي او اوریدونکو،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو یوې بلې خبرونې ته شرغلست. په دې خبرونه کې بیا هم هغه پیغامونه خبرو چې پر بیلابېل ستونزو دي. ځینې اوریدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي، ځینې له امنیتي ستونزو سره ټکوي، او یو شمېر بیا د معارف پر چارواکو ژغ کوي چې د دوی په سیمو کې ورته شونځي جوړ کړي. دغه راز د انتخاباتو لنجه هم یو بل موضوع ده چې ډېر اوریدونکو پیغامونه پر رالېږلي دي او غواړي چې د لنجه ژر تر ژره هوار شي. نور مو په تمه نه پرېږدم، راځي په ګډه تاسو خپل پیغامونه وورو.
السلام علیکم، احمدی زاده یم د پکتیکا د تاسو کوم کمیسیون چې د یادې کمیسیون مشر احمدی صاحب نورستانه د خپل دند استعفا ورکړې، ځکه چې دا کمیسیون د تر رهبرۍ لاندې کار کوي. بلخو دا چې په دې کمیسیون کې څو ځلې فزیکی شخړې رامنځته شوې، نو ولې دا د یو رهبر په صفت ولې د دې شخړو حل لاره نه پیدا کوي؟ ویلې دغه شخړو ته د پای ټکی نه کېږي، ویلې په کمیسیون کې چې د یو داسې رئیس موجود وي ویلې داسې شخړې رامنځته شي.
مدال کابل څخه کوم حمید ده، او د دې بچو څخه غواړو چې دا په خپل منځ سره جوړ شي. مې په ځان خلک اندوي، موږ په موږ پر خلک اندوي. خدای ته وویل دا کوټه شرمې دي، له خدای و شرمې دي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. محمد نعیم افغان یم، د غزنی د ولایت نه. او یا مثلا لکه دغه غونډې چې جوړې په کابل کې، مثلا دا ډاکټر صاحب عبدالله او محقق تاچیر چې وي، دا یو رقم هغه نه ده مثلا چې بیرته خلک ټولي وي جنګو ته. او بله مثلا غوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه چې مثلا که ډاکټر صاحب عبدالله برنده شي، بیا لازمه نه ده چې په اجرایي وي پوسته یا نفر هغه کوي، یا په خپله ځکه فکر نه کوم چې بیا د تا په خوله څوک پیاز هم وورسوي.
السلام علیکم، زه اختر محمد روزګان راته صدا خبرې سره کوم. ما ول چې دغه دوه کاندیدان سره جوړ شي، موږ وخت دا شپږ میاشتې کېږي د حمل ته بیا دادی در اوس سمبولې پورې، سمبولې تر پنځمه تاریخه پورې دی لا نس وسره جوړ. یعنی په دا هر میاشت کې لس انې پولیس مړه کېږي، لس انې اردو ټپیان کېږي یا مري. یعنی په دې شپېته په دې شپږ میاشت کې پته کاسه موږ سربازان یا اردو یا پولیس یا مالی پولیس دا د بینه تللې دي. د خدای په خاطر بالا نو ته څه زورونه سره وي، خو یو ماته ومني ابل کښېنې ولاړه د استطاعت وازه مون کمزورې سوله ټوله څه پر هلته ولاړلو. کوم په جلس کالو کې چې زاړه ریشنګور موږ ته کړي وه، هغه نن په دې شپږ میاشتو کې موږ د لاسه ورکړه که دوی دوه سره جوړ شي. وسلام.
زورا شمسیم له پکتیکانا. څه زما پیغام دی جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو ته ده چې آفرین په تاسو باندې چې خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې چې افغانستان مظلوم او بیچاره ولس په سرور کې لولفکو اقتصاد په ټپه باندې ولاړ ده. که چیرته افغانانو ملي حکومت وختی او جوړولی، نو بیا د انتخاباتو ته ضرورت څه وو او د غرای اچولو ته ضرورت څه وو؟ موږ اوس پوه شو چې پخوا له امریکایانو او نورو ناټو هیوادونو هغه څوک چې د دوی په زړه باندې خوښ و، وخت یې چې جمهوري ریاست ته یې راولي او کاندید یې کې، نو اوس اختلافات ځکه اوج ته رسېدلي دي.
ملکیان ویلی او ملکیان په ادریته او پوسټل د بغرا پر غاړه باندې ملي او د پوسټل د نه د صحه د پیډې نو د نورو چارواکو خلکو سره دا څنګه دا چې د تاسو په مرنه وو چې ډیر ملکیان وښتره ته پیانه کله فارا غریبا خلک د غدشت وتلی دي بدلت باندې چې اوریان دي بدلت صفانه د ځینې لري چې لا شي د خپل نو د سره پیغامونه نو په خپل
سم کولا ګرام نه خوښ ولای ته ها خپل ځان ته ته ما زه دې ما پیدا نه وځرا ته او دې مخابرات او دې وزارت ته ها زم ما وختنه ده له خوښ او ګرځې او می سره کوم چې دا د وکلا کې دې ته هغه د څو دای کې څو دای او ولې بد وخت نه دي مخابرات او وزارت له خوا کوم چې دې نوري فایبر لاین د دې سړک په ادارو کې تیریږي، نو هغه د هغې نه چې هغه د ګټه ورته مګر د هغې لخوا کوم څه چې در ارتقاد راغلم چې ورته شوی دی دا سړک ټول بیا مات مات شو. که چېرته د پایدنې وزره او د دغې غام ونه خوري، نو په راتلونکي کال کې به یو کال به هم دا لمانځه ولاړ شي او ټول او د دې جا کوم د دې جا چې په دې باندې مصرف شوی دا هغه به هیڅ فائدہ ورنکړي.
محمدی زده ام دا پکتیا ولایت اریوب زده ولسوالی څخه تاسو سره بډی کې یم زما غوښتنه هم روغتیا له وزارت څخه ده چې دلته د اریوب زده په ولسوالی کې شاوخوا د 100 زره تنه نفوس ژوند کوي نو دغه ګڼ شمېر نفوس کې خلکو دپاره دلته خو ضرور ده چې په ښه او اساسي ډول شبخانې ورغوي تلبستریز روغتونونه دغلته جوړ شي ځکه چې دغلته نفوس ډېر زیات پروت دی او بل دغه مودي ولسوالۍ چې کوم دی دا خو د مرکز نه دی کابل نه بیا د ګردیز نه په ډېر لرې وطن کښې پرته ولسوالي دی هلته د ډیورنډ کرښې ته ورڅېرمه پرته ولسوالي دی نو په دې اساس باید حکومت دغلته جدي پاملرنه وکړي خپلو روغتیایي کارکوونکو دپاره
کابل کې دند اجرا کوي افغانستان لپاره خصوصا کنر لپاره هیڅ خدمت نه کوي دوه پاکستان لپاره خدمت کوي مونږ د قانون اساسي قانون په مناسبت باندې غواړو چې دېونه قانوني پوښتنې وشي او بس قانوني محاکمه شي رہی ولې د پاکستان لپاره وکړه خپل هېواد دپاره هېڅ کار دی دونکو باید دې محاکمه باید دې روزي پېره باید ختم شي باید روزي پېره مکمل په کورو کښې نی وسلام
السلام علیکم ما د غورماش د ولسوالۍ خدمت سره تماس نیولی دی اوړه په بازار کښې ګران دي او ته تر مخه یوه بوجي اوړه په 1100 روپۍ اوس 1415 ته ورسېدل دولت یې نه پرېږدي چې خلک کراچۍ شي دا اوړه دغه دولت چې د افغانستان د خلکو غم وخوري بېخي جنګونه دي او بد حال دی په غورماش کښې دغه دولت یې امر وکړي دغه د غورماش حکومت چې د خلکو پرېږدي وه بازار ته چې ورشي د بازار یې نه پرېږدي چې اوړه وشي را وړي دا اطرافو ته خلک بېخي په حال کښې ګرفتاره دي سره اوړه وو صابون وو چا وو شی نشته په کورو کښې د خدای په
حمید وفا د لوګر ولایت ملاری ولسوالۍ ته خبره کوم ټول افغانستان کښې میمنې فراه بدخشان کښې د معلمینو لپاره رهایشي نمرې ورکول شوې لوګر ولایت ملاری ولسوالۍ د کابل زړه ده تر اوسه یو معلم ته نیم نمر ورکول شوې او ډېر بېچاره بې بزاته خلک همدغه دي نه پرېږو چې موږ د دې معرف خلک نه یوسو موږ حق د دې چې موږ نمره واخلو یا څوک نمره ده کښې هیله کوم چې دولتي چارواکو ته لوګر والي ته او نور د دولتي چارواکو ته زمونږ آواز ورسوئ دا موږ ته نمرې ولې نه راکوئ
قهرمان صاحب وایي چې سالمه اداره راشي نو سالمه اداره به څه رقم راشي ته م وایي سالمه اداره راشي د دې حکومت چارواک ټول وایي سالم اداره راشي سالم اداره راشي نو سالم اداره څوک به وي چې له اسمانه خو نه کوچېږي که نه اوس موږ د لوګر د ولسوالۍ نه تاسو ته څوک ته زنګون وهسې دغه خلک خون بندیان چې هغوی قتلونه کړي دي قتلونه بېتثبیت رسېدلی دی ټول ولس ته معلوم دی هغوی بېرته خوشي کېږي ولسوالۍ د محمد هغه کښې مخکې د حمید په وخت کښې حمیدالله و مخکې څو کاله دلته تېر کړې پاکستانیانو ته په 50,000 روپۍ تذکرې جوړولې هغه کسان چې تذکرې ورکو هغه به بندي کېده سبا با ته به بېرته خوشي کېده تاسو فکر کړئ دا خیانت دا خیانت په کرزي کښې ده که په ما تا کښې ده کرزی چې کوم اعلان کوي چې تاسو فرزند بندیان دې خوشي شي هغه بندیان خوشي کېږي چې هغوی دلته قتلونه کړي دي خلک یې ځورولي دي خلکو سترګې ویستلي دي خلک یې په برنال باندې ژوندی یې سوځولی نو دا زموږ ورونه دي حکومت یې ولې دغسې نه وایي دا خلک چې موري داسې ګیر کېږي ټول د دولسم صنف لسم صنف هلکان یولسم صنف د نهم صنف هلکان دي ګور تاسو فکر وکړي په مرتبو کښې بل درس نشته د پیشرفت د ترقي د صلح او د آبادي او د آرامي بس د څه شي درس ده اردو وایي کافر ده پولیس محلي کافر ده هغه کسان چې تر څو چې د موږ منطقه کښې پولیس محلي راغلي دي نه غلاسته نه څوک ځورول کېږي نه چا نه څوک پیسې اخلي به ډېر خوشحاله یو له اردو نه خوشحاله یو د پولیس محلي نه خوشحاله یو
نورستان ولایت د وامان ولسوالۍ نه محمد مدني خبرې کوم متاسفانه مونږ د وامان ولسوالۍ ټول ولسونه تر اوسه پورې د تلیفوني شبکې خدمتونو څخه محروم پاتې یو مونږ په ټول وامان ولسوالۍ کښې صرف یوه شبکه د افغان بیسیم لرو چې هغه هم 15 متره جګوالی لري محدود سیمو پورې کار کوي نو ټول غټ غټ کلي اوسېدونکي ولسونه محروم پاتې دي
السلام علیکم زه عبدالولی نه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه غواړم د دواړو کاندیدانو سه چې دوی دلې په افغانستان کښې مدرسې جوړ کړي او دیني تعلیم ډېر شي نه به د طالبانو مخه د پاکستان څخه را باندې شي که چېرې چېرې دوی دلې مدرسې جوړې نه کړي نو طالبان دا پاکستان ته روان دي او په لارو هم تکلیفونه دي مشکلات یې هم یې پاکستاني پولیس دېری هم یې افغاني پولیس دېری زه دا غوښتنه کول غواړم چې دواړه کاندیدان ور دې ته ډېره توجه وکړي
احسان الله کمپنی نه پاری که کینه در سراد ما د کابل ولایت د امنیتی چارواکو نه دا کیله ده چې د کابل په ولایت کې مرکز کې غلاګانې ډېرې شوې دي. غله ډېر زیات دي ان تر دې پورې چې د کابل د کمپنی په ساحه کې کس غلو وشته او هغه مړ شو. دویم کس یې وشته په شفاخانه کې بستر ده. د درېیم نه یې پیسې په رڼا ورځ په 12 بجو باندې په دوکان نه تې وتښتولې او بل کور ته ورغلي د ورځې 12 بجې. نو د امنیتي چارواکو نه دا ګیله مونږ کوو چې دا غله د کوم ځای نه راځي، دا وسلوال د کوم ځای نه راځي چې غلا کوي. نو د امنیتي چارواکو ته دا مونږ وایي چې د دې پسې باید کوشش وکړي. عام پولیس ولسي خلک د دې خلکو نه په تنګ راغلي دي. زه صاحب افغان برحق د کندهار ولایت سخته استوانه تر کوم محترم څنګه مو چې ستاسو د راډیو د لارې واورېدلې چې افغانستان کې متبازیه او لواطت دا ډېر سوي دي محترم. دا ډېر بګنونکي خبره ده چې موږ مسلمانان یو، په میلیونونو میلیونونو شهیدان وکړي دي دغه اسلام او دغه قرآن په خاطر باندې. نن موږ یو لک پوځي پولیس لرو، درې لک ملي اردو لرو، خو متاسفانه په دې کې یو کافر هم نشته. ټول مسلمانان دي، خو موږ قرآن لرو، عمل یې نشو کولای.
زه د زابل د ولایت د تغرد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما د لوړو چارواکو څخه دا خواهش دي، مستدی د تغر په ولسوالۍ کې یو دانه مکتب فقط خلاص کړي. موږ په ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته، خصوصا ټول زابل په ولایت کې باندې دې مرکز ما چوي. باید مسته مکتبونه خلاص کړي.
بلی سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. کما نام نیچ په اسارک او په شیرزاد او په خوګیاڼو او په چیراګام کې پیلنګ روانه ده. د دې نتیجه او د دې دغه چې دی هغه شیرزاد دی مسؤول، ځکه چې دا ټولې لانجې د ده په والیتوب کې راغلي دي. زما د نوي جمهور رئیس نه دا غوښتنه ده چې اولین باید دا سړی محکمه شي او د سره حساب وشي.
السلام علیکم. زه حمید ګل هلمند ولایت سنگیندول فالې سره تاسو په تماس کې یم. دا دولت چې دی یا د طالبان چې دا چې دواړه راغلي دي، دواړه سره یو دي. پاکستان کې په مقصد دولت پر یو غربا باندې پیسې اخی او بل پر بل پیسې باندې تمابل هم کې خلک ته باکر نو خلک ټول د تعلیم په اساس ولا د سواد په اساس ولا. دا دولت چې کوم جنگیږي په سنگیرو وسترن جنگیږي د خپل دولت څنګه پاره جنگیږي لا پر شل نه پر نورګر د کمانډانی کې نه استي وزیر دی پاوله چې بل لا شي دایره خاینا خلک دي. مقصد نه ورته نه تعجب ورته نه جنگ ما چې خلکو ته تباهی راوړي، بربادي راوړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د ایلمن ولایت لشکرګاه مرکز څخه خبره کوم. بریالی سمدی یم. موږ د ایلمن د ولایت لشکرګاه د ازارجو د ولسوالۍ د ولسوال څخه ډېر سخت په ازادي ده. د خلکو مځکه غصب کړي دي. د چې د خلکو ولسوال دی باید چې د خلکو مځکه خاص بنې کې او د خلکو پر سر لاس تیر کې. وسلام.
دا غزه راځي چې موږ دا پیغام نه چې موږ د روزګان په ولایت د شهید اساس په ولسوالۍ کې د حکومت د کمی ده، ځکه چې د تمرست راشه هغه ټول غټ خلک خپل شیټ په دکې مسکینانو ته نه رسیږي. موږ دا پیغام د حکومت څخه چې د سم خلک راوځي، سم انجنیران چې تمرست راځي دغه ولایت څخه خلک اوسر راشي، ځکه چې د مسکین ته نه رسیږي. تنخیر خپل خیټه په دکې. سلام علیکم.
زه د نورستان ولایت مرکز قانون ناصر محمد مدني خبرې کوم. زمونږ د نورستان خلکو راتلون کې نوې حکومت نه تجدیت سره دا غوښتنه ده. هر یو کاندید صاحبان چې برالي کېږي ډاکټر صاحب عبدالله دي که ډاکټر صاحب اشرف غني چې نورستان ولایت ته ډېر توجه وکړي. نورې دې توجه مونږ ته د منلو وړ نه ده، ځکه چې نورستان ولایت د ټول افغانستان په فتح او فتحات ولایت ده. متاسفانه چې تر دې دمه په ټول نورستان کې یو کیلومتر پاخه سړک نه لري. نورستان اته ولسوالۍ لري، یوه ولسوالۍ هم د مرکز قانون سره وصل سړک نه لري. سوا د عوامه ولسوالۍ نه دا ټول مشکلات د مرکزي حکومت کې پراخ فساد شتون له امله او نورستان ولایت ته تېرو دورو کې فاسد او بېکفایت والیان ټاکل له امله دي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. البته د یادول د چې د پخپله د اوریدونکو نظرونه دي. د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. د نورو پیغامونو په تمه مهم یو. تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0024 220 22 11 24 15.
ونا تر او ورزی په اونیکی ازادي راديو.